پرانستل کیږي وخت کې چې د جنگ نوې فصل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي نو د جنگ په بودن کې د سولې د پاره بیا زمينه نه مسایديږي.
طالبان په مراتب په خپل لیک کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دغه ډلې په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رانږدې ښکاري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب چې د ملي امنیت لوی رئیس د کورونې او چارو وزیر د سیمه ایزو ارګانونو مرستیال او د دفاع وزارت لوی درستیز ملتیا کوي نن د امنیتي او حکومتداري د وضعیت د ارزونې په هدف کونړ ولایت ته ورسید. افغان چارواکو تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له لوري د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د هوان ډزې شوې دي چې یو شمېر ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. د پاکستان د امنیتي ځواکونو یوه چارواکي د چهارشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي وو چې لومړی د افغانستان لخوا د پاکستان په لور ډزې شوې وې. د کندهار امنیه قمانداني وایي افغان ځواکونو په تېرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. دا چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاته بول شوی. د اروپای ټولنې مشانو د کورونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو په بسته موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حد خبرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خبرېدو له امله دغه ناروغي په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې د کار د پولیو د نوې پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب ایمیل مده. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کورونا او بعد آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولې دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه. البته یو لنډه یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوي کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغي خوندي کړي. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه ده ورکه شوې. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې او د دې سره کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټول نړی سترګې البته واکسین ته غړولي چې کله به جوړیږي د پولیو د ناروغي په وړاندې لمخ کې واکسین موجود دی، خپل ماشومان ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغي وژغوري چې ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب، رازو تاسو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل یاست، که په پیل کې راته ووایئ چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیر ساری ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغو ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 ساعت کې واکسین، چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه دا مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هیوادونو له منځه وړې ده، په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ د خلاصون لپاره لاره پیدا کولی شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غیته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي او یو ماشوم کېدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کی. که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول هغه غیته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کیږي او چیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتيري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، نو دغه میکروب چې ده په غایته موادو کې ژوندې پاتې کېدلی شي. نو لبد مرغه چې موږ او تاسو د سي مناسب هغه د غایته موادو د فکولو یعنی پارزه کې دا سہولتونه نشته. په تیر بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس موږ په غزاینو کې ژوند کوي، نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دغه په تیر بیا د غایته موادو هغه خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم موږ په لکه په خارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل تر سره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندې پاتې کیږي او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې کړيږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي او دا غي لارې نه بیا کولای شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغي چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دی باندې اخته کی.
دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدای شي او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي، یعنی تر 4 ورځې پورې هاته په ځینو حالاتو کې کېدلی شي تر 2 ورځې پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته دغه غایته مواد لري نه دغه میکروب انتقال کی. نو د 2 ورځې پورې هاته داسې اټکل کیږي چې دغه میکروب نورو روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې ده هغه خو البته د پولیو سره فرق په دی لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولای شي، خو دلته لنی کمرغه چې د پولیو د پاره یوازې نه د سرایت لارې همدغه د غایته مواد لارې ده چې خواړه او بک چې ته په دغه غایته مواد باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخليږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا کس چې د دې ناروغي په مقابل کې حساس یا هغه اخته کولای شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د مخنیوي یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو د لپاره ډیر یو غیزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته کچیرته د پولیو د واکسین دوه ساعتکی ورکړ شي نو هغه په کلمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقۍ بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی کچیرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین ساعتکی ورکو د هغوی دپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا دپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري. نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې د کورونا په څیر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زمونږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
کراته وای چې د یو کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا په اسانه تشخیص نشي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغیو سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګیډې درد دا شی نه پیدا کیږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي. خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي، د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایطه موادو سمپل اخلو او هغه غایطه موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سہولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایطه موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوې زیږیدل نه پورته تر ډیر وخت پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه دريږي تر څو چې یو کلنۍ ترسيږي. دا هم بیرګرانوي چې کورنۍ لپاره پوښتنه چې ماشوم فلج دی، یعنی تاسو په نظر کورنۍ ډیر ورسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی دی، ګوزن په ناروغي اخته شوی دی؟
بلې نور صاحب، کله چې په ګوزن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه کچې ته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت کور کوي، نو هغه حرکت داسې حرکت چې په خپل حرکت نشي ورکولی او یا په هغه باندې درېدلی نشي او هغه خپل بیرته لویږي، یعنی ځمکې ته ځان رسي او نرم فالجي. نو هغه اته کورنۍ خونه خو لکه روغتیايي کارکونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغه ته لکه کورونې ته دا ویل شي دا ماشوم په فلج یا په ګزړ باندې اخته شوی دی. خو د کچیر ته فلج او ګزړ باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي، نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کیږي. خو کچیر ته په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیايي کارکوونکي په تیره ډاکترانی په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې پاغه کورنۍ چې د سیواد کچې لوړې ده نو هغه هم کولای شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشومې په ګوزان یا په فلج باندې اخته شوی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لري اسلام آباد ته استوي. په افغانستان کې خدا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او د څو کلونو پر لپسې پیښې هم نورې زیاتېږي، ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې دغو لابراتوارونه په خپل داخل د افغانستان کې جوړ کړي؟
فکر کوم چې په ډیرو پرمختګونو کې وادونه کې دغه سہولت شتون نه لري. نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیايي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټریننګونه چې دي د موږ پرسونل ته راکړل شي. خو تر دې مقدمه پورې لکه نړیوال روغتیايي ادارې دې پر مثبت جواب نه دی ویلی. البته ضرورت یې شته، او اوس تر اوسه پورې دغه د غیطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی، او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غیطه موادو سمپل معاینه کړي. او یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې کچته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیايي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو د پاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی د پاره موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو. خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت جواب نه دی ویلی.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. مخکې له دې چې سټډیو ته راسم د پولیو د ناروغۍ په اړه مې یو څه پلټنه کوله، ومې لیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3500 زیاتې وې، او د پولیو یا د ګوزنډې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده. یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې، او نایجیریا هم د دغه روغی څخه خلاص یو هواد اعلان شو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان سمو د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي ډیر زیاته پاتې ده. په 2018 کال کې پیکي 22 ثبت شوی و، نه ډیر کمای پکې راغلی. نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغي چې دواړه گاونډي هوادونه دی، او په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي، دغه ناروغي ډیر ده. یعنی بیا هم د تاسو لپاره لفظي غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نور د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی، دغه غوښتنه مو جدي مطرح کړی ده.
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو ته مور کړی ده، او د نړیوال روغتیايي ادارې نه مې هم غوښتنه کړی ده. خو له بده مرغه چې په تیر وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره موږ وکولای شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت. حتی ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یو ورځ خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي، او موږ ته کیټونه راکړل شي، او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو، او هغه نتیجه هم زمونږ د پاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ وډي هیواد ته په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډیری داسې د پولیو مثبتې پیښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. هته منګلې دلی دي چې بيخي لکه کرکټ او دا سی د فوټبال لوبې کې کی برخه اخلي، او بیا هم هغه دوی مثبت راوستلې دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نشي، نو د منګا چانس د پولیو د خلاصون لپاره نشته، ځکه چې زمونږ هغه ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو کدی هر ډول معاینات مونږ ته نتیجه راکړي، بیا هم مونږ د دوی سره سپیناوی نه شو کولای، ځکه چې زمونږ لکه د موټر سټیرنګ او هغه د دوی په لاس
کې. ډاکټر سبین، تاسو به هم شک پکې کوئ د سمپلونو چې اسلام آباد ته استول کیږي؟ یعنی په هغه کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلی به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسو خو یعنی کزه درته يم چې د تخنیکی اړخه بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدل چې د پوزیو مثبت پیخي د دې د غفال سیدې د غزندې چې د بیرته خپل لومړني حالت ته نه راګرځي. خو بیا هم د غزینی ماشومان چې دي هغه ماتاسته ویل چې اتا مونږ ولیدل چې بيخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فالج ماشومان یا په غزان هفته ماشومان چې ته دې ورته لري، نو دغه سی او شک او غو په زینو حالاتو کې رامنځته کیدلی شي. نو د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی کچې ته نړیوال او خصوصا زمونږ د عام روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکی ته پام وکړي، دغه سہولت په هیواد کې دننه برابر کې دا ډیر صحیح نسبت دی ته چې لوړ قیمت سره مونږ د خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کوو، بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بلې ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د روان کال له پیل راهیسې په دې هېواد کې د 850 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلي دي. تاسو ختیځو څلورو ولایتونو کې د دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو ورځې به دوام کوي، او څومره هیله من یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
بلې نور صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي د اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني، د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې هم د انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو مونږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې مونږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي، نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې مونږ ترسره کوو په دې درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې دا کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي، او بیا که چېرته یا هغه کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقوي، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي چې دا لکه انداسې اشخاص مونږ تر دې ربري د ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیر کړي، یا بیا دغه ناروغي نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې ادا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې د هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوک د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکو، او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس د دغه واکسین په واسطه باندې مونږ محدود کو.
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا او بعد خبرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې پټه پدری دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلی پلان کړی وي، او یو ماشوم ته څو ځلی باید دغه واکسین ورکول شي؟ سي اس اي لري چې دغه واکسین د پټه پدری دو لوجه په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوي وي؟ موږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه رسېدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 9 نوې پیښې ثبت شوي، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بلې، که چېرته موږ د تېر 2019 کال سره پرتله کړو د هغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تېر کال کې موږ ټولې مثبتې پیښې 9 ته رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله موږ 9 مثبتې پیښې لرو. د بلې خوانه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي. نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي نو د پولیو د وایرس ترایت چانس ډیر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه هیڅ تر رسیدلی دی دوه درې برابر زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې وبیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمن به بل کمپاین هم لري په پام کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټر صاحب ایوب، دغه پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شي نیولک؟
بلې نوري صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې دی همدغه میکروب چې دغه ناروغي منځ راوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب دی چې دغه میکروب کمزورې شوی دی، د ناروغۍ د منځ راوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګ کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګه ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامه باندې او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت ته او د ماغې باندې مونږ تاسو ژوند دیو، دغه څلور شیانو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ داسې کوم توکی نشته دی چې هغه باندې مونږ حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغۍ یا د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامه یا کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شیانو نه د پولیو واکسین جوړ دی او د دې ورخواته نور کم شه په دې د دې ترکیب کې شتون نه لري.
لوی کمپاین څو په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړه چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې پاره کې هلمند هم شامل دی. نو دا څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغه کې مونږ فری کمپاین تر سره کوو. البته د کورونا دوبه د خبرېدو د غزنګړي شرایط په پام کې نیول سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا موږ سره سري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې تر سره کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسول ډاکټر ګل خان ایوب، له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مورا سره ګډون وکړل. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی.
شمانو راتون کچارا مور او پلارا نخدای دپارا دما شمانو راتون کچارا دما شمانو راتون کچارا
شمانو رتلون کتارا موری آفلان